السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 940 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 940 بې اسناد یا هغوی چې آی سی سي کارتونه لري او 201 نورې د بی او پی او آر کارتونه درلودل چې په پاکستان کې 202 یو ډول اسناد دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې کمشنرۍ په وینا په 13 مارچ کې د فبروري په پرتله په پاکستان کې 121% ډیر کډوال نیول شوي. UNHCR په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په مارچ میاشت کې د قانوني یا اسناد لرونکو کډوالو د نیولو کچا 4 برابره ډیره ده. پاکستان ویلي و چې د روان اپریل 15 څخه د لکونو نور افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری بیا وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د کډوالو لویه کمشنری یا UNHCR پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په دې پیسو به په 2024 میلادي کال کې د 4,900,000 کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو لپاره مرسته برابره شي. د طالبانو یو ولورپوري چارواکي یو ور بیا گاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د روژه ماتي په ملمستیا کې ویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر تیره شپه لیکلی چې د روژه ماتي په دې ملمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی و. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون شنبه خپور کړ له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و 13 شپه یوه بجه او 26 دقیقې د افغانستان یو شمیر سیمې ولرزولې. د جرمني او هند زلزلې پیژندنې د ادارو د راپورونو له مخې د دې زلزلې مرکز د کونړ ولایت له اسدآباد 2.5 کیلومتره لري او د مځکې له ساحې 140 کیلومتره لاندې و. د زلزلې له کبله چاته د سر او مال د تاوان په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز نن یکشنبه په کابل کې وفات شو. د ده لور نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه د پلار مړینه تایید کړې او لیکلي دي چې جنازه به نن د کابل په قوله ابچکان کې خاورو ته وسپارل شي. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین هم وو. د همدارز افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشري او د باختر خبري آژانس ریاست هم کړی دی. اوکراین یو ور بیا له خپلو متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشو چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دوه توغندیو بریدونو کې لکتر لګوتنه وژل شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د خپل هیواد له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې روسي ځواکونه د تیر میاشتې په شان هر ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي، ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي. او د بریتانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري، خلک یې ښه ګام نه بولي.
یوازینه لاره چې خزه کولای شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک دی.
نن د روغتیایي خدمتونو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دغه خدمتونه ټکنی یاد شوي.
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې د چین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی، سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوایي درمل نشته دی.
د اسرائیل او حماس سختدریز ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر پر انګونو کې به د غالی مینځونکو له دغې ستونزې خبر شي.
خلق دیر بیکار دی لامدی واجه نشی که ولی خلق سخبل فرش کمپل داشتیان خالشوی دویسی تطلبا 100% از تفسیرات را دولی دی.
و دو همه نیمایی که ده وم اوراز پرگرام خبری دو تجم دوده
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړي چې له مخې به افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په خپله د فیسبوک د تحریم په لیست کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی ځان ته فیسبوک پاڼه جوړه کړي. د بیان د ازادۍ یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادۍ یو بل لوی ګزار بولي. تفصیل له سنا کاکړاو.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویلي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولی دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډیرو قاعدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کاروونکي لري. په فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی په خپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 1 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې که کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودیږي او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللې. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کارونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکنه اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت ورسته مهر دی، ځکه فیسبوک یوازینۍ سرچینه وه چې ډېرې هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کېږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې خزه درس پانتون ته تک وظیفه کول اجازه نه لري. یوازینه لاره چې خزه کول شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته یا هم د پلیزن خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت لخوا د فیسبوک ولنیزی شبکی ممکنه بندول با په افغانستان کې د بیان پر ازادي یو بل قوي گزار وي.
اگر مسؤلین افغانستان با شبکای فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي دا به د بیان پر ازادي یو ځواکمن او قوي سوک وي او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونه شي کولای خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه با سازمانهای بین المللي رسنده نه میتونه.
ښاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي، خو په خبره یې د طالبانو د حکومت لخوا یې په کارونې محدودیت او بندیز د حل لار نه ده او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده موثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري که نه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
و موردل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. دا چې د طالبانو د حکومت دغه ګام په څه معنی کېدلی شي پر ټولنې باندې اغیز څه دی او خلک له دغو محدودیتونو نه د تیښتې لار لري کنه. د همدې موضوع د تخنیکي تحلیل لپاره دا شیبه د سلواک تخنیکي پوهنتون استاد وحیدالله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی. سلیمان خیل صاحب، ستړي مشئ، په سر کې به راځئ، په دې تم شو چې له ټولنیز پلوه دغه محدودیت په څه معنی دی؟ طالبانو ویلي د عدلي وزیر چې فیسبوک به یا محدودوي او یا به هم یو مخ بندوي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولنیزو رسنیو بندول په خاصه توګه د فیسبوک بندول په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدود کول دي، ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات ته لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته پکې شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي، یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشت افغانان په وطن کې میشت افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي او کچرته دلته ډېر دغه معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثر ویډیوګانې کې دوی یو خ کارنه هم ویډیوګانې کې نو دوی ته کمپاین هم کې پرې کې، خو کچرته کوم یو دوی یو سرتیری یا یو کارمن اشتباه کوي دغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغه سي په وطن کې دي څومره کارونه چې کېږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتونه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی ده. نو دوی غواړي چې د کچرته دوی د غواړي چې محدود کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم وړي چې محدود دغه لاسرسی معلومات محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکی پلوه امکانات څومره دي که موږ گاونډي هیوادونو ته ورشو؟ مثلا په ایران کې هم یو شمیر محدودیتونه ستا په ټولنیزو رسنیو باندې په ځینو ویبپاڼو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکی امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابرات وزارت کولای شي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
لیو مخ بندول خو یو فکر نه کوم چې هیڅ چرته هم ممکن وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیز رسنې کې گاونډي هیوادونه یا لګلري گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت له خوا بند دی، په سعودي هیوادونو کې یا عربي هیوادونو کې بخنه غواړم واتس اپ باندې ټلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی، خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې بردي تلاسرسی برته لري. فار مثال په توګه وی پی این ته ټولو اسانه لاره ده چې ډېر زیات وی پی این مختلف بڼې دي وی پی این. نو محدودیت به وځه کې عام خلک څوک چې له ټکنالوژي سره ډېر زیات بلد نه وي نو هغوی به متاثره شي تینه، تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي دی کې خپله وخت لګیږي. او بل دا ده چې د هر رقم سافټویر انستالول یا د وی پی این انستالول که چرته یو دو وی پی این مشخص وي نو هغه هم دوی کولی شي هغه هم محدوده کړي. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي عمره د لاسرسی نورې لارې هم شته دی. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکنه وي، خو به دوی که چرته دا بندول د تخنیکي نگانه هم د آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلټر کړي بندې کړي، ورسره څنګ کې دوی قانون وځي کی که هر چا سره فیسبوک بلګې پټوګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انستال شوی فیسبوک، ځکه فیسبوک خو ستاسو ټول معلومات شته چې زه فلان کې یم یا دغه ځای اوسیدونکی یم او هغه ټول معلومات دشته دي. نو کوي چې معلوم کی دوی که مثال خپل څو نفر مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی یې کاروي د خپل استخباراتو برخه دوی زیات پراخه چې کاروي دوی کاروي معلوم کی چې دغه ځای کې دا کاسته هغه کاسته فیسبوک کی فعال ده. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقيف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خپل بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا هم غو کې به سخت شي ځکه خلک په دار کې شي
فیسبوک استعمال په کار دی. بدلی لارې څه دی؟ آیا دا لارې ده چې فیسبوک بند سي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول په کار دی؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللې دی، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې او کنه فکر کوي لدغه ټولنیز رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډیره آماده نظر نورو ته نور ګټې هم خپل کیږي؟
دغه اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیز رسنۍ یا د فیسبوک یا ټویټر یا دلته یوازې فیسبوک نه دی، ځکه د ټولنیز رسنۍ د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکمان حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی، د ځوانانو وخت ضایع کوي، باید استدلال وکړي. ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبرېږي. ورسره څنګ کې زه خپل وینم د اکثره افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دینی معلومات وړاندې کوي، حتی دغه او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه هغوی نور معلومات ته لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به یې نومونه نه اخلم، تاسو به یې پیژنئ، ډېر علما دي، ډېر ښه معلومات وړاندې کوي، دینی معلومات ډېر په اسانه او صریحه ژبه دا معلومات وړاندې کوي. نو هغوی دغه معلومات په دې فیسبوک کې اکثره خلک باسواده شول. د فیسبوک له برکته زه ډېر خلک پېژنم چې هغوی لیک لوست نه وزده، خو د فیسبوک له برکته اوس دومره زده کړي چې یو شی لوستلی شي، یو څه په خپله لیکلی شي، ساده لیک لوست یې زده کړی دی. نو دغه ګټې او تاوانونه دواړه که پرتله شي، زه د فیسبوک هر ټولنیز رسنۍ کې خپلې ګټې هم شته، تاوان هم شته. که چېرته اکسسیو یا په ډېر زیات ډول سره هغه وکاروي چې هغه رقم معلوماتې که ډېر زیات وخت یې پکې ضایع کړي، هغه په کتلو کې نو خپل نور کارونه درنه پاتې کېږي. ځکه دا خو یو اډکشن یا خپل احتیاط هم لري. نو ته د بېلګې په توګه فیسبوک کې ریلز دی، یو ویډیو ګورې پسې بله ګورې بله ګورې، څه وخت چې ګورې ډیټا او ایم بي خو به څومره مصرف شوي، ورسره څنګ کې 2-3 ساعته وخت به هم ضایع شوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم نور لارې چارې وکتلی شي چې څنګه خلک د دې استعمال کم کړي. ورسره څنګه کې که چېرته دا یو تشویش وي چې ځوانان خپل وخت اصلا په دې ځای کې بل وخت نه، باید ځوانان ته د مصروفیتونو لارې چارې پیدا شي. که چېرته خلک مصروف وي، فیسبوک نه استعمالوي، یعنی په هغه کچه نه استعمالوي چې څومره دوی ته اندېښنه لري. اوس چې څوک بیکاره وي، بل کار هم نه وي، لغنه چې د باندې ځي ځان چېرته په کوم جنجال اړوي، نو ښه ده چې فیسبوک یې مصروفه وي. اکثره زه ډېر خلک پېژنم چې هغوی دا وایي چې دا فیسبوک ماته د دې نه ښه ده چې زه د باندې ووځم، هسې خپل وخت ضایع کړم، خو عادي ولاړ شم او خدای نخواسته یو خطر سره مخ شم. نو کله چې په فیسبوک کې ځان مې مصروفه کړي، نو که لږ معلومات لاسته راوړم، نور خپل وخت هم پکې ضایع کوم. نو دغه دپاره دا ټول هر ستونزه چې دا خپل حل لري، په هغه باندې باید بحث وشي چې ستونزه چېرته ده او دغه د حل لارې څه دي، ولې خلک دې لارې ته راځي، ولې خلک ټولنیزو رسنیو کې خپل اضافهګي وخت اضافه لو ضرورت نه تیروي، نو دغه باندې باید بحث وشي.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د سلواک تخنیکي پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
تاسو ازادي رادیو ته غوګینن. په افغانستان په ټوله نړۍ کې د روغتیاي خدماتو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمیر روغتیا پالان شکایت لري چې په کلینیکونو کې او په لری پرتو روغتیاي مرکزونو کې روغتیاي خدماتونه هغه څه چې لازم ده نه وړاندې کیږي. نور تفصيل به له سنا کاکړه وو.
نن د اپریل 2 د روغتیا نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیاي خدماتونو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغېز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي و چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سري ناروغۍ او شری زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیایي خدماتو د نشټوالي، بېوزلۍ، بیکاری او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د کابل ولایت اوسیدونکي آزاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولای د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کور ته څیرمه دولتي روغتیایي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دواړو پښو معلول دی، هم د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یو پښه لا هم ټپي ده، خو د درملنې لپاره پیسې نه لري.
ما تقریبا یک ماه میشیم مزدور میشیم که پلاتین پای میشیم
نگدی یوه میش کیگی چیز ما لب خو سخی پلاتین لری کرده خوطا پیلا هم نده روخ شوی و میکروبی شوی زما میرمن هم دستر گستون زلری و زما دزوی سینه درد کوی در درملن لپارا پیسی نلرم
قدرت ندارم امیر امیر دکتر ببارم در چشمش نشان بتم یا بچه ببارم در دکتر نشان بتم
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
زه شپږ ماشومان لرم. میړه مې په ایران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 40 کیلومتره لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه، که نه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیا خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوو ولسوالیو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین سی ایچ سی په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دی. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کېږي چې دوایي درمل نشته دی. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دغلته دغه کلینیک دپاره دوایي درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیت د له منځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکي لاسرسی خدماتو ته کم دی، نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي تر څو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بې ځایه کېدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. د شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. د اختر له رنګونو به واورئ، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرایل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. له دې سره په یو وخت یو شمېر اسرایلیانو له دې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرایلي یرغمل خوشې شوي نه دي مظاهرې کړي دي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله بولي، د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شوه. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرایل پوز د خپلو هغو څلورو پوځیانو نومونه خبره کړل چې پرون په غزه کې وشل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وشل کېدو سره په غزه کې د وشل شویو اسرایلي پوځیانو شمیر 640 ته ورسید. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وشل شوي دي. حماس ویلي چې په خان یونس ښار کې پر اسرائیلي ځواکونو غلچکۍ برید کړی وو. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشی شوي او د ځینو مړي موندل شوي دي، خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشی شوي. په غزه کې د جګړې د اومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرایلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشی شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو د اعتراضونه تیر شپه په تل ابیب، یروشلم، بیرشبا، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشانو په خپلو ویناو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاوه چې لکه بلې اسرائیلي یرغمل خوشی شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپی او پنځه ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز د یو وڅلوېش کلن اسرائیلي یرغمل الاد کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی وو او مور یې هم پنځوس ورځې له حماس سره برمته وه. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د الاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپرې کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر سلو لږې لا هم ژوندي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر رنگمالان او غالي منځون کې وای د اختر په نږدې کې دوه سره د دوی د تمه خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی. دوی وای د دوی د کاروبار د بیکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصاد او بیکاری ده. یو شمېر کورنۍ هم وای چې سکارې دومره پیسې نه درلودي چې اختر لپاره خپل کورونه رنگ کړي او یا هم خپل غالي او فرشونه په ښارونو کې د منځلو مرکزونو ته یوسي. تفصیل په دې راپور کې د عبد اسبوګ مینور.
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپل غالۍ او فرشونه مینځلو ته وړي او ځینې هم خپل خونه او کورونه رنګوي. خو یو شمېر غالۍ مینځونکي او رنګمالان وایي سږکال اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تېر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کم رنګه شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سږکال کارونه نشته، خلک ډیر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولای خلک چې خپل فرش کمپل داشیان خالشوي ته ویسي. د دې کابل دمون کارونه هم کم کیږي، تقریبا
رمضان چې د کابل اوسیدونکي او رنگمالی کوي په اختر او دی ورځو کې د خپل کاروبار ښه والی د خلکو په اقتصاد پورې تړلی ګڼي او وایي چې د کورنیو اقتصاد کمزور کېدو یې پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
اوس د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی، څوک د رنگمالی توان نه لري. لکه خلک چې له بهر څخه عاید لري او یا ښه کاروبار لري که رنگمالی وکړي، اوس ځینې خلک شپږ یا اوه کاله وروسته خپل کورونه رنګوي او بس.
یو شمېر رنگمالان او رنگ پلورونکي وایي سږ کال چې دوی هغه کم شمېر مشتریان هم درلودل، د رنگ پیرلو یا رنگمال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډېرې چڼې وهلې او دوی هم له مجبوریته په لږه ګټه قناعت کاوه. هممهاله یو شمېر کورنۍ هم وایي د عوایدو د نشتون او یا کموالي له امله د اختر لپاره د خپلو کورونو رنګولو او فرشونو مینځلو ته زړه نه ښه کوي. سید عمر شدی پخوانی نظام د متقاعدینو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل څو کاله کېږي چې تقاعد یې هم نه دی اخیستی او په دې ورځو کې د یوې ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
کو روزه فته را شو پارت ټیپ چې دغه د اختر ورځ را ورسېدلې، موږ د کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ کو اوس کرایې کورو کې اوسې کو کور والا موږ ته جواب راغی کالم د باندې را وستلې دي د کور د رنګولو د پاره یاد رتالی نه فرشول منزل د پاره اس موږ دغه نه لرو.
د مرسل په نوم یو مېرمن وایي په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و، غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې. اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی موږ یې په خپله مینځو.
نظافت رنګمالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه، خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندیږي. خو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې 4:30 بجې شوه.